د سهار 15 بجې شوې. احمد شبریم دا سجرړو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. دا سجرړو په دې سهارنې خبری مجله کې د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو. مخکې تر دې چې د دې خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بشري حقوقو د سر سازمان مرستیال هیدر باروي ملګری ملتونه په افغانستان کې لستر او ستونزو سره مخامخ دي. اغلی بار د خبره په یو ټویټ کې چې پرونې خپور کړ کړی ده، د سیاست کړې د ملګرو ملتونو ادارو د شوزو پر کار د بندیز په شمول د طالبانو د غشتونو په وړاندې نو اصولي امتیازونو ته د غړې شوزو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی له لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. د بشری حقوقو د سر سازمان مرستیال ملګرو ملتونو په خطاب کې ویلي چې د طالبانو د غلي کولو لپاره د نااصولي اقداماتو منل د نړیوال سازمان ته ګټه نشي رسولی. د دې سرګندونې وروسته له دې وکړي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف پرون وویل چې ممکن د طالبانو حکومت د حکومتي مؤسسې په کلیوالي ښوونځیو کې افغان ماشومانو ته لزده کړو منع کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د طالبان حکومت د کوکنارو د کشت مخنیوي په خاطر له زیانمن شویو افغان کروندګرو سره د نړیوال ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پرون د ترکیه انادولو خبری اژانس ته وویل د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې اجرا کولای نشي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې کومک وکړي. د وی بریتانیایي ماسیر سروې پر اساس سږ کال په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو لږ کوکنار کرل شوی دی. د افغانستان پاکستان د صنعت او سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس زبیر متولی له افغانستان، روسیا او ایران سره د بارتري سوداګرۍ د پیلولو لپاره د پاکستان د حکومت د نوښت هرکلی وکړ. پاکستاني رسنیو پرون د ښاغلي متولی په وینا وویل چې دوی له 2020 کال څخه هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا له لارې خنډونه لرې شي. د څلورو هیوادو ترمنځ د بارتري د اجنس په جنس سوداګرۍ د میکانیزم پر سر موافقه د سوداګرۍ د غوړېدو له لور ته یو مهم ګام وباله. پاکستاني رسنیو دا موافقه د پاکستان لپاره چې له ژور اقتصادي بحران او د اثارو له کموالي سره مخامخ دی ګټوره بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استاد مرستیال رامز الکبروف په افغانستان کې خپل درې کلن ماموریت پای ته ورساوه. د افغانانو د ملاتړ لپاره د مرستندوی ټولنو او د بشري مرستو د مؤسسو مننه وکړه. الکبروف په یو ټویټ کې لیکلي چې یوناما یا د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندوی ماموریت سره په دې هیله خدای پامني کوي چې په افغانستان کې داسې جنسیتي مساوات، ټولنیز او اقتصادي فرصتونه رامنځته شي چې د 40 میلیون افغانانو د سوکالۍ او ثبات سبب شي. الکبروف د 2000 په دسمبر کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمشتي د ځانګړي استازي مرستیال ګمارل شوی و. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې پرونی چاولنه د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او یو شمیر نورو خندلې د وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، یونیسف د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د ښوونځیو د بندېدو لپاره اندېښنه ښکاره کړې ده. یو شمیر افغان مدني فعالان هم اندېښمن دي.
هیله من یم چې دوی په خپل دغه برخورد کې بیا هم تجدید نظر وکړي او دوی نه صرف نظر وکړي او پرېږدي چې دغه ماشومان درس ووایي.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري.
د ښه بدیل په توګه د کوکنارو کوایي وژه د مرکز شاوخوا ولسوالۍ 15 ولسوالۍ کې د 900 جریبه په شاوخوا حدودو کې کرل شوې ده.
د هڅه په کندهار کې شوې ده. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې وي. یو شمیر نور مطالب هم تر 15 بجو د ازادي راډیو لرواني خبري مجلې اوریدل شي. تر دې شی بي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د بدخشان په مرکز کې د جمعه د نن چاودنه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ملګرو ملتونو او یو شمیر نور غندلې ده. وړاندې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه ضد او نقیز ارقام خپر شوي دي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
دا چاودنه تر غرمې مخکې په 10:30 بجې د فیض آباد د نوي ښار د لومړۍ حصې په نبوي جومات کې داسې مهال وشوه چې ځایي طالب چارواکي او عام خلک د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والي نثار احمد احمدي فاتحې ته راټول شوي وو. نثار احمد احمدي تر دې 2 ورځې وړاندې یعنی د سه شنبې د ورځې په موټر بمی برید کې وژل شوی وو. پر احمدي د حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. وروسته له دې چې د 2021 په اګست کې طالبان بیا واک ته رسیدلي، داعش ډلې د ګڼو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. طالبانو مخکې ادعا کړې وه چې په یو لړ عملیاتو کې داعش ډله په افغانستان کې ځپلې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ له اټکل سره سم په افغانستان کې د داعش د وسلوالو غړیو شمیر 2250 تنو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د فیض آباد چاودنې ته په اشاره په یو ټویټ کې پرون ناوخته ولیکل چې د امریکا متحد ایالاتونه په یو سپیڅلي ځای کې دا بوشتوونکی جنایت غندي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم دا برید غندلی او په برید کې د ملکیانو پر وژل کېدو ژوره اندېښنه ښکاره کړې وه. ایران هم دا برید غندلی دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی ویلي چې پر بیګنا خلکو په تیره بیا په مذهبي ځایونو کې بریدونه د اسلام د تعالیمو خلاف عمل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په 2 ټویټونو کې کښلي چې د فیض آباد پرونی حمله د دشمنانو کار دی. د جمهوری حکومت په محل هم د تورته حمله په جماعتونو او د جنازي او فاتحه په مراسمو کې کېده. همغه محل هم حکومت دا ډول بریدونه د اسلام د دشمنانو کار باله او تر ډیره به مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچاوه.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په یو ټویټ کې په فیض آباد کې پرونی برید خندلی او لیکلی دی چې په جماعت کې دننه چاودنه یو تروریستي عمل دی. وی خبری سرچینې د نوم نشول او شرط ازادي راډیو ته ویل چې تر پرون نا وخته پوری په دې پیشه کې 19 تنه وژل شوي او 18 تنه نور ژوبل شوي دي. خو په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور رئیس معزالدین احمدي د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه شوډل دي.
ازادي راډیو اتلیرويش ساتاله تاسو سره ده.
یونیسف په دې اندېښنه شي چې ممکن طالبان هغه زرګونه کلیوالي ښوونځي بند کړي چې د لکونو لزده کړو پاتې کلیوالو لپاره جوړ شوي دي. په کلیوالي ښوونځیو کې چې د جمهوري حکومت په وروستیو کې د یونیسف له لورې جوړ شول، افغان ماشومانو ته په کورونو او حجرو کې ابتدایي زده کړې ورکول کېږي. خو که طالبان خپل مقررات پرې وټپي، نه یوازې لکونه افغان نجونې او هلکان به له زده کړو بې برخې شي، بلکې زرګونه نور کسان به چې دغو ماشومانو ته تدریس کوي له معاشه محروم شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د طالبانو حکومت ممکن د نړیوالو نا حکومتي مؤسسو له لوري د افغان ماشومانو ښوونځي بند کړي او د 15 لک ماشومو نجونو او هلوکانو زده کړې له خطر سره مخامخ کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یونیسف پرون پنجشنبه وویل د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر اساس یې ویل کېږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ مؤسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې دخیل وبوسي. طالبانو په چیرو 2 کلونو کې چې واک ته رسیدلي، نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي یونیسف پر هغو راپورونو ژوره اندېښنه لري چې که په یو میاشت کې د تعلیم په برخه کې له نړیوالو نا حکومتي مؤسسو څخه د کار کولو اجازه واخیستل شي، د 300 زره نجونو په شمول تر 1500 زره ډیر ماشومان به چې په محلي ټولګیو کې زده کړې کوي له زده کړو پاتې شي. یونیسف هم دراز ویلی چې هڅه کوي د طالبانو د مشرانو د حق حکم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې اعلان کړی نه دی. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو نا حکومتي مؤسسو په همکاري د افغانستان په وروسته پاتې او لیرې پرتو سیمو کې 1000 کلیوالي ښوونځي جوړ کړي دي. مدني فعاله اوژه امیل وایي د یونیسف له لوري په کلیوالي سیمو کې غیر رسمي ښوونځي نه یوازې خلکو ته د زده کړو رڼا رسوي، بلکې له دې لارې یې په اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو کې ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
دوی ته معلوم دي چې یونیسف یو بېطرفه سازمان دی او د ماشومان نه ملاتړ کوي. هیله مند یم چې دوی په خپل دغه برخورد کې بیا هم تجدید نظر وکړي او دوی نه صرف نظر وکړي او پرېږدي چې دغه ماشومان درس ووایي او دغه خلک چې د یو مشروع لارې نه یو څه ترلاسه کوي دوی سره به لوی کومک وي په دې حالت کې، په دې بحراني حالت کې چې اوس فقر او بیچارګي د افغانانو سره مل شوی دی او لاس ګریوان دي ورسره.
د همداراز وویل که طالبانو په خپلې پرېکړې د دغو ښوونځیو مخه ونیوله له افغانانو سره به یې لویې دښمني کړې وي. دا ښوونځي په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې نشته د خلکو په کورونو یا حجرو کې جوړ شوي او افغان ماشومانو ته د پوهنې د وزارت د نصاب کتابونه تدریس کیږي. ویل کیږي چې د طالبانو په حکم کې راغلي چې دا کلیوالي ښوونځي به کورنیو مرستندویو ډلو ته وسپارل شي. د پوهنې وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ولیکل دا پریکړه وروسته له دې شوې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په کندهار کې د ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره ولیدل. طالبانو په زلونو ادعا کړې چې ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي، خو اوس کافي بودیجه نه لري او په تعلیمي نصاب کې یې بدلون نه دی راوستی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د تولید د کمښت په برخه کې د طالبانو د ونډې په اړه توماس ویسټ تازه څرګندونو ته یو شمېر کسانو غبرګونونه ښودلي دي. توماس ویسټ ویلي هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلي کړي چې سږکال یې د کوکنارو په تولید کې د پام وړ کمښت راوړی د اعتبار وړ او مهم دي. د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال دا څرګندونې گمراه کوونکې بللې دي. جزئیات ته خاطر پردیس پورپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. وست د چهارشنبې ورځې په مخام په یو ټویټ کې زیاته کړې چې هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د ټامویسټ او خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال غبرګون خودلی او دا خبرې د شرم وړ او خورا گمراه کوونکې بللې دي. مایک مکال په خپل ټویټر لیکلی طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړې په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالره لګوي، نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د بریتانوي موسسې السیس د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو 16 کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسې راپور ښیي چې پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او اوس یې اندازه ډیره راټیټه شوې چې په وینا دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان زی احمد تکل رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر شوی.
موږ بیا هم په هغه رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې دغه د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې ځینې پیسدي ښودلې دي چې 89% د کچیر هغوی سیمو ته لاړ سي او هغه سیمې چې دوی په خپلو راپورونو کې یادې کړي دي هغوی ته لاسرسی ولري. ممکن هغوی به درک کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچه صفر ته راټیټه سوې ده او هېڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده ترسره سوې.
خو د افغانستان په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه شوې ادعاګانې سمې دي. د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وای ورکړل شوي معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از دو دهه بیشترین کشت کننده.
هلمند ولایت کې په تیرو دوو پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلي 99 سلنه کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. په روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې، د دې لپاره چې د نشه یي توکو قیمت ډیر لوړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمېرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې 3000 جریبه ډیرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
په راپور کې مو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ په وینا واوریدل چې د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ دي او مهم دي. په کندهار کې د هوژې کروندګر وایي حاصلات زیات دي، خو د ساتنې لپاره یې سړی خونی او د پلور بازار نشته. دوی د کوکنارو د بدیلې معیشت په توګه هوژې ته مخه کړې ده. سشکل د کندهار په شپږو ولسوالیو کې پر 900 جریبه ځمکه د هوژې کښتونه شوي چې 2500 ټنه حاصل به ورڅخه ترلاسه شي. نور تفصیل زما د همکار په راپور کې.
دا هوژه په دې خطر باندې ښه شوې ده، یو خو په قیامت باندې څه لوړه ده.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د ملنګ کاري سیمه ده.
بل ټیم لاندې وخت لاندې یسته په کندهار کې ګرمي ده، نو په دې خاطر باندې یو خو مثبته ګټه ده چې هغه د کوم وخت دا څونه اوبه غواړي هغه وخت چې اوبه کمیږي دا پخیږي.
څلور دېرش کلن عزیز الله په همدې سیمه کې پر خپل درې جریبه ځمکه د هوژې کښ کړی. هغه هر ورځ د خپل کښ د پالنې او حاصلاتو ټولولو لپاره 12 ساعته په خپل پټي کې کار کوي. عزیز الله د کرل سوي هوژې له کیفیت او حاصلاتو څخه خوښ دی، خو په خبره یې له بهره د هوژې وارداتو یې د حاصلاتو پر بیو اغېز کړی.
خواري هم دونه ډېره نه ده، لکه دغه خلک ورسره عادت دي خو لږ کړي. ما دا 6 کال تقریبا یو دېرش جاله کرلې ده، بس یو بنین درې جریبه ځمکه مې کړلې ده. پخوا به په 2015 افغانۍ یو جال خرڅېدی 40 کیلو په جال کې، او 6 کال متاسفانه جال یې په 300 افغانۍ دی. د بازار موندنه نشته ورته، او سړې خونې نه لرو چې موږ دا پکښې کې وساتو ذخیره یې کړو. بیا چې اوس په موسم یې د رسېدو اصول دی، چې اصول وخت یې تیر شي بیا بېرته یې ښول کېږي. پر کوم موسم موږ بیا د چینایي وژو رانیسو یا پاکستاني وژو رانیسو یا ایراني وژو رانیسو، ځکه موږ ځای نه لرو د سړې خونې نه لرو چې دا وساتو خپله وژو بیا بېرته رانیسو.
یو بل کروندګر تورجان هم پر لاس چیرې بزمکه هوژه کړلې. دی بیا هوژه اقتصادي کش بولي، خو له مسؤولو چارواکو د حاصلاتو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
یاره تقریبا دغه لس 12 کاله کېږي چې موږ دا هوژه دلې کړو، او 6 کاله مو دغه کال هم ډېره کرلې ده دلې، او اوبه در غنمو در دغو شیانو دی اوبه څه کمې هم غواړي په دا خطر، او بازار یې 6 کال ډېر سره کښته دی. تقریبا په 3500 جال اوس خرڅېږي، او موږ څه تقریبا دغه 3500-3300 شل دغسې اوس جال مصرف کوي چې جاله ووایه یا موږ کرلې ده زیات 6 کال حاصلات یې زیات چې موږ ډېر هم کرلې ده دغه د پرته ده. خو دلته بازار موږ دغه یوه توجه لرو چې بازار یې نه کې سره برابر شي. بازار یې ډېر کښته دی، نرخونه ډېر کښته دي، ټیټ دي، هغه مصرف نه جوړېږي. 6 کال
د کندهار د کرنې او مالداری اداره وایي 6 کال د کندهار په دامان، ژړی، ډنډ، ارغنده او میوند او پنجبایي ولسوالیو کې پر 900 جریبه ځمکه د هوژې کښتونه سوي چې 2500 ټنه حاصل به ورڅخه ترلاسه سي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن مساوي د کروندګرو د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او بازار موندنې په موخه له ځینو بنسټونو سره په اړیکه کې دی.
د ښه بدیل په توګه د کوکنارو کوایي هوژه د مرکز شاوخوا ولسوالۍ 15 ولسوالیو کې دامان، ډنډ، میوند، ژړی، پنجوایی د 900 جریبه په شاوخوا حدودو کې کرل سوې ده چې پی جریب څخه 3 ټنه اټکل انشاءالله لرو چې په مجموع کې 2500 ټنه اټکل لرو چې انشاءالله لاسته به راوړو. وږه په 2900 ده، یو هغه وطني او بل زراعتي چې د ښه بدیل په توګه انشاءالله کوشش کوو چې ترویج شي او دهقانانو ته عامه پوهاوی ورکړو او د بازار په موندنه کې هم کوشش سره وکړو.
د هوژې په ګډون زعفران، هنج، ریحان، کچالو او ځمکني توت هغه کښتونه دي چې په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د ځینو مرستندویو موسساتو په مرسته د نشه یي توکو د بدیل کښتونو په توګه مرواج او د ودې په حال کې دي.
له خبرونو ورآخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسدالله الدین دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
میل آنلاین برتانیي خبرونه په بدخشان کې ورسته یو 14 تکتنه کړي او لیکلي دي پرون د بدخشان د سرپرست او مرستیال ولی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې چاودنې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو په ګډون یو شمیر کسانو وژل او ټپیان کړل. نثار احمد احمدی تر پرونی چاودنې دوه ورځې مخکې د هغه پر موټر د شوې چاودنې له کبله وژل شوی و. پر نثار احمد احمدی د شوي برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلی دی. په 13 دسمبر میاشت کې د بدخشان لپاره د طالبانو امنی قومندان هم دند ته د تک پر مهال یوې چاودنه کې وژل شو چې مسؤلیت داعش ومانه. طالبان تل هڅه کوي چې د داعش له لوري ګواښونه کم ارزښت وښيي، خو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې دغه ګواښونه باید جدي وګڼل شي، ځکه د دوی په باور داعش په بریدونو کې له هغو تکتیکونو کار اخلي چې پخوا طالبانو ترې کار اخیسته. ډیجیټل ژورنال په یوه مقاله کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هغو اندېښنو ته کتنه کړې چې افغانستان کې د تعلیم بهیر ته څرګندې کړې دي. یونیسف ویلي هغو راپورونو اندېښمن کړي چې طالبان غواړي نړیوال سازمانونه او بنسټونه په افغانستان کې له تعلیمي بهیره وباسي او د ځینو نړیوالو موسسو فعالیتونه محلي موسسو ته ولېږدوي. یونیسف ویلي که دغه اقدام عملی شي ممکن په افغانستان کې د دوی زرګونه محلي ټولګي بند او له کبله یې 15 لکه وړې نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شي. یونیسف د 15 لسو افغان موسسو او 2 لسو نړیوالو سازمانونو په ملګرتیا په افغانستان کې 1000 ټولنیز ټولګي لري چې اکثره یې لری پرتو سیمو کې فعالیت کوي. طالبانو تر اوسه د یونیسف پر اندېښنو رسمي تبصره نه ده کړې، خو څو میاشتې وړاندې یې هلمند او کندهار کې د سلګونه دغه ډول ټولګیو فعالیتونه وځنډول.
هند وایي چې په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکی ټیم استولی دی. دا خبره د هند د باندنیو چارو وزیر پرون په نوي ډیلي کې وی خبري غونډې ته وکړه او وی ویل چې د دې ډلې د استولو هدف د حالاتو څارل دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس جا شنکر وایي هند خپل تخنیکی ټیم بیرته په کابل کې خپل سفارت ته استولی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې جا شنکر پرون پنجشنبه په نوي ډیلي کې وی خبري غونډې ته وویل د دغه ټیم دنده دا ده چې حالات وڅاري او وګوري چې هند په څه ډول د افغانانو ملاتړ کولی شي. د همدار رسول په افغانستان کې د هند تمرکز اوس پر سیاست لږ دی او د افغانانو ملاتړ او په ځانګړي ډول له هغوی سره تاریخي اړیکو ته ډیر دی. د هند باندنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته یې خپل ډیپلوماتان له افغانستانه په دې خاطر وایستل چې امنیتي اندېښنه یې لرله او دا کار ډېرو نورو هیوادونو هم وکړ، خو د وخت په تېرېدو یې خپل تخنیکي ټیم بیرته سفارت ته واستاوه. دوی له څه مودې راهیسې هلته دي او دنده یې تر یوه حده داده چې حالات له نږدې وارزوي او وګوري چې څرنګه هند په هغه څه کې له افغانانو سره مرسته کولی شي چې هغوی ورته اړتیا لري. تیره میاشت په ګوا ایالت کې د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شانګهای د غړو هیوادونو په غونډه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړې دا ټینګار وکړ. د مارچ په میاشت کې د هند باندنیو چارو وزارت ویندوی اریندام باغچی ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندلو په اړه د هند په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د هند بهرنیو چارو وزیر جا شنکر پرون د ډیلی په لویدیځ کې له یو شمېر افغان سیکانو سره هم وکتل او ویل چې د ملټیپل ویزو یا هغو ویزو چې په وسیله یې څو ځلې یو هیواد ته تګ راتګ کېدی شي افغانانو ته لاره هواره شوې چې خپل هیواد ته لاړ شي او خپل جایدادونه ترلاسه کړي. هند د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال د افغانستان یو له څو مهمو ملاتړ کوونکو څخه و. د هیواد له افغانستان سره په بیلابیلو انکشافي برخو کې شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته وکړه. د سلما بند او د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ په شمول ګڼې لوی او وړې پروژې د هند په مرسته ورغېدې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي radio.com ته ورشي.
د ازادي راډیو د سهارنی خبری مجلې په دې برخه کې به د سپورت نړۍ ته مخ کړو. په لندن کې د استرالیا او هند ترمنځ د ټیسټ لوبي پایلو روانه ده. نن د دې لوبي درېمه ده. استرالیا لومړی بیټنګ وکړ په دې لوبه کې. په لومړۍ ورځ باندې او استرالیا 4.9 منډې وکړې. ټول لوبغاړي وسوسېدل. د دې په ځواب کې پرون د هند وضعیت ښه نه و. هند 1.5 منډې وکړې. 5 لوبغاړي وسوسېدل. د سر تقریبا ټول لوبغاړي سوسېدلي دي او رهانې لا پاتې دی. 9 منډې جوړې کړې دي. تر اوسه پورې د دواړو لوبډلو ترمنځ توپیر زیات دی. هند اوس هم 3.48 منډې شاته پاتې دی او د لوبې درېیمه ورځ شروع کیږي. نو داسې ښکاري چې استرالیا ډېره برلاسې ده په دې پای لوبه کې. اوس په کونړ ته مخه کړو. د کونړ د مرکز اسداباد او شاوخوا نږدې سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا ستونزه لري. د ځایي خلکو په وینا چې په ولایت کې د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي خو یوې هم کار نه کوي. نور تفصیل د روهلا انوري په راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد او شاوخوا کلیو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوه سیندونو او د دوه برېښنا کوټونو په شتون کې بیا هم له برېښنا بې برخې دي او په سخته ګرمۍ کې له ستونزو ډک ژوند تیروي. د مرکز اسداباد اوسیدونکی یاسین درمان:
ګرمۍ ډېره سخته او ماشې دي، ماشومان په تکلیف دي، زنانه په تکلیف دي، ورځ تر بلې نفوس ډېریږي، خلک ډېریږي، برق سره نشته دی، خورا ستونزې دي، مشکلات دي، اقتصادي ناورین یو طرف ته، بیروزګاری بل طرف ته، بېبرقي بل طرف ته. په کورونو کې ماشومان مشکل سره مخ دي، ماشې دي، سخت اقتصادي غربت له وجې څوک نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته د جنریټري برق سهولت برابر کړي یا سولري سیستم ورته جوړ کړي. ډېری خلکو دغه وس نه کېږي. زیاتره ماشومان په ملاریا اخته کېږي، په نورو امراضو اخته کېږي.
دلته یوازې ځایي اوسیدونکي د برېښنا نشتون نه دي پتنګ کړي، بلکې د هټیوالو او سوداګرو کارونه یې هم له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. شرافت علي په اسداباد کې د جامو ګنډلو دکان لري. وایي له تیر یو کال څخه برېښنا نه لري. په وینا یې چې په بازار کې شخصي ډیزلي برېښنا شته خو له دولتي برېښنا یې نرخ اوس ځلې لوړ دی.
دلته چې برق ډېر مشکلات دي، بل دا د شخصي جنریټر په اویا روپۍ کې د واټ ورکوي. دغه زمونږ نو دغه برق مانې زمونږ دغه نه کېږي. دلته چې دوکان یو خوانه نور مصارف هم زیات دي او بل ډېر مشکل دی چې برق په کورونو کې د ماشومانو ډېر ګرمي ده، بل اوبو مشکلات دي.
ځایي اوسیدونکي وایي د منډکول برېښنا کوټ ته په تیرو جنګونو کې زیات زیان رسېدلی و. د اساسي ترمیم په نوم پرې د اوبو او برېښنا وزارت پخوانیو چارواکو خپله سوداګري وکړه. په لکونو امریکایي ډالرې پرې له مرستندوی ادارو واخستل خو یو میخ هم ورته بدل نه کړ. او د جمهوري نظام په وروستیو میاشتو کې بیا د اساسي رغونې په نیت وسپړل شو. د دوی په وینا که څه هم چې طالب چارواکو یې د اساسي ترمیم چارې پیل کړي خو کارونه یې چټک نه دي او داسې ښکاري چې په دې اوړي کې به یې د پکې باد ته آرام ونه کړي. کونړیان وایي د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته یې د امید سترګې نیولې وې خو د هغه کارونه هم د شرکت د ناغېړۍ او د دولتي مسؤلینو د نه پاملرنې په وجه کمزوري ترسره شول چې اوسې دروازې بندې دي او بې برخلیک پروت دی. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې هم د منډکول برېښنا کوټ جوړولو چارې چټکې کړي او هم د مناګي برېښنا فابریکې شته ستونزې هوارې کړي. په کونړ کې بیا طالب چارواکي وایي د مناګي برېښنا کوټ د ساختماني شرکت سره شته مشکلات تر ډېره حل کړي او د منډکول برېښنا کوټ کارونه به هم په نږدې ورځو کې پای ته ورسیږي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
خو اوس لله الحمد موږ دغه د کونړ ولسونو ته اطمینان ورکوو او دغه د خوشحالۍ خبر ورته اورو چې امید دی په دغه 10-15 ورځو کې به دغه برخه د استفادې وړ وګرځي.
د یادونې ده چې د منډکول برېښنا بند د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې جوړ شوی و چې 100 کیلو واټه برېښنا یې تولیدوله او د هغه وخت د دولتي دفترونو د فرنیچر جوړولو د فابریکې او شاوخوا کلیو د برېښنا ستونزې حل کوله. خو جنګونو کې ورته د زیاتو زیانونو رسېدو سره د برېښنا د تولید اندازې نیم ته راټیټه شوه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.